پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو افریدونکو السلام علیکم. ولسمشر غنی کندهار ته تللی. د ناروی او کاناډا سفارتونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی. د پاکستان صدر اعظم افغانستان کې د داسې تاوتریخوالي کمښت غوښتی چې اوربان ته لاره هواره کړي، او امریکایي سیاستوال غواړي په بالتیک سمندرګي کې د روسیې د یوې پروژې مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به نن 215م اتل قلی اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازیو سره وګوري.
اجنډا ترتیب شوې ده، یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار، ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه کسان ټول به پکې شامل وي. دوی به د دوی سره د رئیس صاحب جمهور او ورسره راغلي پلاوي سره لیدنه ولري.
ښاغلی غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی، او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومترۍ کې د ارغنده په ولسوالۍ کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل او یو شمېر سیمې ونیولې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربان ته لاره هواره شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی دا خبره پر ټویټر کې ورسته تر دې ولیکله چې تیره شپه ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نور د طالبانو په ګټه نه ده، او دا خبره طالبانو د تکړې د شاه محمود قریشی زیاته کړه چې ټول لوري باید د اورکم لپاره هڅې وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زموږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټولې خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبه په ورځ له شاه محمود قریشی سره وکتل. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغانستان په مشوره تر سره شوی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یو الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې دا د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 13 ډله ده چې جرمني یې بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 908 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته هیواد ته استولي دي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته د افغانانو د استولو پروسه پیل کړې. پرون چهارشنبه له اتریش او بلغاریا هم یوه ډله افغان کډوال په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول شول. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. امریکایي جمهوریت پال سناتور تید کروز تایید ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد د لانجمنې نلیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نور سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي، یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره یې د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. سناتور کروز چې د بندیزونو په دغه لایحه کې همکاري کړې پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل چې د ده په باور دغه نلیکه به هیڅکله هم ګاز ونه لیږدوي. بل ورته د امریکا حکومت تایید کړ چې په دې ورستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې ده. حکومت دا حمله لویا او دوامداره بللې. په هغه غټ بیان کې چې پرون چهارشنبه د امریکا د فدرال پولیسو تحقیقاتي ادارې اف بی آی د سایبری امنیت او د بنسټیزو تاسیساتو د امنیت ادارې او د ملي استخباراتو رئیس خبر کړ ویل شوې چې وضعیت د واده په حال کې دی او پلتون کې پر دې کار کوي چې دغه حمله پر بشپړ پراخوالي ځان پوه کړي. پلتون کو ویلی چې په دغه حمله کې د فدرال حکومت شبکې اغیزمنې شوې دي. په بیان کې دغه راز ویل شوې چې دغه ادارو د همغږۍ یوه ډله جوړه کړې چې د امریکا د حکومت د غبرګون چارې همغږي کړي. د دغه ادارو او په دې مسله کې د ښکېلو نورو بنسټونو استازیو پرون د کانګرس غړو ته هم د دغه سایبری برید په اړه معلومات ورکړل. دیموکرات سناتور ډیک دوربین وروسته امریکایي سی این این تلویزیون ته وویل چې دا د امریکا پر متحده ایالاتونو د روسیې لخوا عملا د جنگ اعلان دی او موږ باید هغه جدي وبولو. په واشنگټن کې د روسیې سفارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړې دي. د چین دولتي رسنۍ د دغه هیواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د چانګې 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د انز منګولیا په سیمه کې ښکته شوې ده.
خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د روان خبرونه په دوام کې بو واوري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی
د ریاست جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګ د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناقشه شته.
کاناډا او ناروی وای په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د مولا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفی او روحانی شخصیت دا یو تاریخی ابیده بلل کېدای شي.
په نورستان کې خلک د کورونا دوهمې څپې اندیشمن کړي.
مری خوګیږي او دغه تدبیر او دغه سینا د ګام د پټنګ دي ځان دا لږ پاتې دي چې د خلکو خوګیږي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ مخکښ شي شزي پروګرام هم لرو. لمړی کابل ته زو په دغه شار کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وی لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. د دغو سفارتونو چارواکو کې ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوی خبري به بریالي شي. لبلې خوایوش مرشزي اندیشنه شي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په اړه معلومات ورسره نشریکی شي. د دې موضوع تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
مننه زروان صاحب. بله، څو دقیقې مخکې په کابل کې د خزلو لوري یو ناسته جوړه شوې وه. په دې ناسته کې په کابل کې د ناروی سفیر همدارنګه د کاناډا سفارت یو چارواکي هم ګډون کړی و. په کابل کې د ناروی سفیر اولی اودرس دا ویل چې همدا اوس په افغانستان کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې تاوتریخوالی کچه لوړه ده. په داسې حال کې چې دوه پړاو د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي دي. د ټینګار وکړه کچېرې په افغانستان کې د طالبانو له لوري اوربند وسی دا کېدای شي چې د افغان سولې د پیل شوې خبرې یوې ښې پایلې ته ورسوي. همدارنګ ټینګار وکړه چې ښځې کولای شي په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي او په دې هم ټینګار وکړه چې افغان دولت په ځانګړې توګه د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم چې د جنوري تر 15 نیټې پورې دوی وخت لري، دوی باید په دې موده کې سلام مشورې وکړي د افغانستان د ټولو قشرونو سره او د راتلونکي مذاکراتو د پر د بل پړاو د پر زیات آمادګي ونیسي ترڅو وکولای شي په کم وخت کې د افغانستان د سولې پروسې وی نتیجې ته ورسیږي. بل خو په کابل کې د کاناډا سفارت د سفیر لومړی سکټر هغه هم ټینګار وکړ چې طالبان باید سره لدې چې مذاکرات مختوري باید پټوله کې طالبان ته دا قناعت هم ورکړي ترڅو په افغانستان کې تاوتریخواله راکم کې نوموړي په افغانستان کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښو باندې اندېښنه وښودله او بلخوا بیا ښځې البته د سولې پروسې لپاره د ښځو د پیاوړتیا مؤسسې چارواکو او یوې غړې چې لیمان وري نومېده هغې ټینګار وکوه چې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کېږي خو د افغانستان د ښځو سره په افغانستان کې افغان میرمنو سره هیڅ ډول معلومات نه شریکېږي چې بالاخره د دوی حقونه څنګه کېږي او که چېرې سوله راځي له سولې وروسته دوی سرنوشت به څنګه کېږي او هغه لاسته راوړنې چې په تېرو 19 کلونو کې ښځو البته ترلاسه کړي دي د هغې سرنوشت به کېږي نو غوښتنه یې وکړله چې هم طالبان او هم افغان حکومت د ښځو سرنوشت معلوم کړي او هر ډول خبرې چې کېږي باید معلومات ورسره شریک شي.
ډیر مننه کورودان فیروزه عزیزی و چې په کابل کې د ناروی او کاناډا د سفارتونو د مسؤلانو د څرګندونې ته هم اشاره وکړه چې ویلې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی په داسې وخت کې کندهار ته تللی دی چې وړاندیز شوی چې د سولې د خبرو بل پړاو دی په دغه ښار کې وشي. د کندهار د والی ویند بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر بنن د 215 اتل قل اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلو قشرونو له استازو سره وګوري. د موضوع نور جزئیات صادق رښتینی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن 10 بجې په یو ورځني سفر کندهار ته راورسېدی. ولسمشر لومړی په 215 اتل قل اردو کې د کندهار د نظامی چارواکو سره د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې غونډه لري. د کندهار د والی بیان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې تر دې وروسته به ولسمشر د کندهار د اوسیدونکو او قومي مخمورو یوې لویې غونډې ته وینا وکړي او د سولې د روان بهیر په اړه به په جلا جلا توګه د ټولنې د بیلابیلو اقشارو ځوانانو، میرمنو او مدني بنسټونو د استازو سره وګوري. تر اوسه د ولسمشر د وینا د اجنډا په اړه چارواکو رسنیو ته په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمیر سرچینې وایي چې ولسمشر به د خلکو غونډې ته په وینا کې د کندهار سیاسي او تاریخي ارزښت په کتو پر طالبانو ژغ وکړي چې د سولې خبرې دي د بهرنیو هیوادونو پر ځای په کندهار کې وکړي. د ولسمشر سره په دې سفر کې داغه لمړی مرستيال امر الله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب هم ملګری دي. د امنیتی تدابیرو په اړه باید وایم چې سره لدی چې د ولسمشر لپاره د کندهار ښار څخه لیري په 215 اتل کلی اردو کې مراسم نیول سوي، خو نن سهار وختي څخه په کندهار ښار کې لمړی درجه اظهارات نیول سوي او د ښار د مرکزی برخې مهم واټونه او سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر کندهار ته تللی دی. د کندهار د والی ویندوی بهیر احمدی د شاغلی غنی د دې سفر او د هغه د لیدنو کتنو د ایجنډا په اړه یو سات مخکې ازادي رادیو ته وویل.
لکه څنګه چې تاسو په دې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم سات مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي کمیټه باندې هغه په 215 اتل قل اردو کې د کندهار د بیلابیلو اقشارو سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګ د سولې د رواني پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په مخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوی ده د بیلابیلو اقشارو سره د لیدنې په مخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیلو اقشار چې ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه بارسته کسان ټول به په تامل یو دی د دې سره د رئیس د جمهور او وسره غیر پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کوم لوی پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او ک د سولې پر موضوع له قومونو له مشرانو د مدني ټولنو له استادو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وایي چې د کندهار والی هم وړاندیز کړي چې د سولې بل پړاو خبرې کوي نو کندهار آماده ده چې دغه خبرو کوربتو وکړي.
bale موږ دا وړاندیز کړي دي چې موږ بشپړ چمتووالی لرو ترڅو د سولې د پاته خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د رئیس جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو او تجارانو او همدارنګ د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناقشته او د دې کوم لوی پروژې په اړه باندې تاجنده باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه ترلاسه شوی ولې په پلان کې وی ان شاء الله هغه هم د مسواس سره شریک شي.
په دغه یو وخت کې چې په کندهار کې په ورستو کې د زین ورسوالیو په من جمله ارغنداب څخه د امنه او د زیاتوالي راپور نو ورکول کیږي، اشرف غنی د یو ورځ لپاره د ولایت درزی، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بله شکه، رئیس جمهور یوازی رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواو هم دی، نو په هغه حساب باندې د کندهار د عمومي امنیتی وضعیت د جاج افستلو په موخه باندې هم دلته د نظامی مسؤلینو او د ټولنې د بیلابیل اشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، تر څو هغه اشار چې دلته باید مستقیما د عدالتمن امنیت تامین په موخه باندې مرسته وکړي، همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې ترڅنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار ته والی ویندوی بهیر احمدی و چې دغه ښار ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه له ساجی رادیو سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال په کونړ ولایت کې د مالټو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په یاد ولایت کې د مالټو حاصلات 0 میټریک ټنو ته رسیږي. د ښاغلي رستمی په خبره تیر کال په دغه ولایت کې د مالټو حاصلات 9000 میټریک ټنو ته رسیده. د نوموړي په خبره په دې وروستیو کې په ختیځ کې د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. ننګرهار کې په 1450 هکتار ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي دي چې له جملې 1550 هکتاره د ننګرهار په کانال کې جوړ شوي دي. د رستمی په خبره روان کال په ختیځ کې 15600 میټریک ټن مالټې تولید شوي چې کال په کال په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راځي. دا هم د کابل په ځینو بازارونو کې د بهرنیو اثر پر وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر شپک او یا افغانۍ نوی پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سلیا و افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1040 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 408 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اسادي رادیو واوریدل. ساعت 12 بجې او 12 دقیقې شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا وبا د تلفاتو شمېر لوړې کچې ته رسیدلې دي. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي، خو پر دې سربېره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات ډېر شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د دې موضوع نور تفصیل احمد شي برابروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر د چهارشنبه په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا وایروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پېښې تر 2500 واوښته. د دې پېښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا وومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالاتونو کې په زیاتېدو دي چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډېرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوي چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته واکسین به هم پراتلونکو اونیو کې پسې زیات شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمینه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکړ. جرمني پرون د 9259 تلفاتو خبر ورکړ. تاکل شوی ده چې نن د جرمني سفیر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایون تیک کمپنۍ له مشرانو سره خبري وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر لنوي او نوې دا واکسین په خپل خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوام مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د دسمبر په 20مه شین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي.
و موردل چې په امریکا او نور نړۍ کې کورونا په خپرېدو ده او د دې وباله کبله د مړینو شمیر هم زیات شوی دی. کورونا نه یوازې په نور نړۍ په افغانستان کې هم په ډېرېدو ده. د نورستان ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي د کورونا وبا د خپرېدو له کبله اندېښنه شي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په روغتیایي مرکزونو کې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته او د دې ویره شته چې دا ځل به ډېر کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله ومري. په دې اړه روح الله انوري راپور راستولی.
په نورستان کې خلک شکایت کوي چې په سیمه کې د کورونا دوهمه څپه پیل شوې خو په روغتونونو کې درمل وجود نه لري. د دوی په خبره کې په وخت کلینیکونو او د کووېډ 19 ځانګړو مرکزونو کې لازم تدابیر ونیول شي نو دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوي سمی الله:
موسمي مرزونه او توخیګان او سردردې او زکامونو دام ډېر زیات دي، دغه مشکلات ډېر سخت د خلکو لسونو او ځپل.
د خلکو په خبره چې د کورونا وایرس په تیر څپه کې هم د دوی په کورونو کې زیات کسان په یاد ناروغي اخته شوی وو. دا سانتیاو د نشتون په وجه نه ناروغي معلومه شو او نه هم چا درملنه وکړه چې لامل یو شمیر مړه هم شول. د دوی په وینا چې د حکومت نه پاملرنې خلک په تنګ کړی دي. د دواب قومي مشر حاجی میراجان:
او دا تم مرزا کو کورینا په نام دا توغی دا مری پکیږي او دا صدر دي دا او دا سینا دا کام دي چې پتنګ دي ځان دا یا لږ پاتې دي چې دا خلک خود شيږي نو څه پاتې نه دي.
په نورستان کې د عام روغتیا مسولین هم منی چې په ولایت کې د کووېډ 19 ناروغي دوهمه صفه پیل شوی خو دوی ورته پوره چمتواله نیولې دي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی ولا ستوره:
موږ د عام روغتیا ریاست لخوانه په نورستان ولایت کې د کورونا وبا لپاره کمال آماده گیلرو په نورګرام خپل مرکز پارون او همدارنګه په کامدیش کې فعال مرکزونه لرو. بیړنی خبرګون ټیمونه په ساحه کې کار کوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې یو لری پروت غرانه او یخ ولایت دی چې په کې د کال په اکثر وختونو کې یخنی وي او د واورو اورخ سره کلی او ولسوالۍ ته لارې هم بندیږي. د خلکو په خبره کې اوس وخت کې روغتي مرکزونو ته درمل او نور اسانتیاوې ونه رسول شي د لارو بندیدو سره به نورستانیان د کورونا لامل انساني ناورین سره مخ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي:
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
په غزنی کې د مولانو بابا په نوم د یو مشهور صوفی او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. د زیارت شاوخوا 300 کال پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور لري.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتر واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته لری پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې ترڅنګ دغه زیارت ترنزوران هم د شی په مخ راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي او د لوی لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي، زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله ابوالهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دینی عالم او صوفي وو، زیات مریدان یې درلودل او هغه باید تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیرای وخت غزنی په واغز وندړو ول سوالیو کتیر کړی او دلته زده کړی هم کړی دی.
دا چې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په محل د واغز او اندړو ول سوالی په اړوند سیمو کې دیني زده کړی دی. یو صوفي او روحاني شخصیت و دا یو تاریخی ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهورې قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس د دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف سوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانوونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان نسیمې په تیښته بریالی شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نجونو او ښځو د مرموزو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه شي. په شمال کې دغه اداري ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم ډېر شوي دي. د موضوع تفصیل مزار شریف څخه د مجیب حبیب زی په راپور کې.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په نه میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو سل یو شپېته پېښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو دېرش پېښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات راغلی. دا ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 پېښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشترین مورد قتل مو
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پېښې ثبت شوې او شمېر یې شل ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو دولس پیخې ثبت شوي.
هدیار مغان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پیخې شلو ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیخې ثبت کړی دی. د یاد بنسټ مشر شاهلا حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهلا وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشتیم.
هغه مهال بعد تشدد پیخی که میگی چه موک ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورسی.
په همدې وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
تاسو لا پیغامونو
بیگمن مرکزی زندان څخه زنګ وهلی دي. زموږ په داخل معبد کې د دوه چې ډوډۍ ډېر مشکل لري چې بېخي اومه ده او دوه مشکل مې دغه دی چې په روغتیایي برخه کې هم ډېر مشکلات لرو. دا به ستاسو ډېر یو لوی مهرباني. زموږ ته چې کوم شیان د ملاقات په کې راځي زموږ ته هغه شیان ګرځول کېږي. نه تېر شو
د ولایت کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ مربوطه ساو څخه د موږ کونړ ولایت د مایبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دویم کال کېږي چې تر اوسه پورې پته نه لګي. تاسو لوړو مقامات ازادي راډیو احرامانه هیله کوو چې موږ دا شکایت صاحب کوي لوړو مقامات ته ورسوي. سلسلان د هلمند ولایت در پاړې کې چې ما د ازادۍ راډیو ته دان کې غام پرې دوم زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی ملي دسترخوان باید په متحقه او غریبانانو کورنۍ باندې وویشل شي نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم معاش لري همدغه لري نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړه غوښتنه او دا فلم یې دا ده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي دا د شهیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل په هلمند ولایت کې د انار په چوک د لوی په چوک د شیش په چوک په دغو چوکو باندې وینم چې د نظامي سربازانو کونډې یا کونډې یا منډې پکر ته ولاړ دي نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي د سردار خان دی په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسیږي په احترام ازادۍ راډیو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو اوس په هم د دې ساتلن خبرونه اسدالله الدین باندې کړی
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسېد د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به نن 215م اتل قل اردو په قمندانی کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو لو استادو سره وګوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد به هڅه وکړي چې په افغانستان کې شخړې داسې کم شي چې اوربان تالاره هوار شي کاغلی خان دا سرګندونه داسې محل کړی چې د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی د محل پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي ډیر شتنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوی وو په یو الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل امریکایي جمهوری پال سناتور تید کروز ډاټ سرګند کړ چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسیې د غازو د لیکدولو د لانجمنې نه لیکې د بشپړولو مخه ونیسي خو کرملین غواړي چې د بالټیک په سمندرګي کې د غتر او بولاندې پروژه ژر بشپړ کړي بلورته د امریکا حکومت تایید کړ چې په دې وروستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې ده حکومت دا حمله لویه او دوامداره بللې دوی ویلي چې دا حمله د روسیې لخوا پلان شوې خو په واشنگټن کې د روسیې سفارت بیا دا تورونه رد کړي دي او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمکۍ له سطحې ځکه ته ډبرې او خاورې راوړې دي
مخته د چې مخکخه خځې پروګرام واوري د خزو په ارتباط یو راپور لرو په بصره کې وی ادارې د نابینا شزو لپاره د زکړو زمينه برابر کړې ده د عراق په جنوبی شهر بصره کې نابینا شزیو کوچنیان په یو مرکز کې د حرفوي زکړو ترڅنګ لیک لوست هم زده کوي ملالی بشیر د روټرز خبري اژانس په استناد راپور چمتو کړی
دا د عراق په بصره شهر کې په هغه مرکز کې د نابینا شذو ژغونه دي چې شذو او کوچنیانو ته د لیک لوست ترڅنګ د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره حرفوي زده کړې هم ورشي دلته ډیر ش نابینا شذې زده کړې کوي نبعاله دغه شذو یو ده دا وایي
تاسو دلته ډیر نابینا خلک لیدلی شئ زه یوازینه خزانه يم چې دلته زده کړې کوم دا سیمه وارد شته چې دلته د کمپیوټر او کالو غندلو په برخه کې د لوړی کچې زده کړه کړي دلته شاعران هم راځي چې خو لوست دي هدف می دادی چې دلته ډیر عالم کسان هم راځي له همدې کبله من غواړو چې حسي زیات کړو او له دوی څخه الهام واخلو
د حبیب مطهر الاسد روزنتون په نوم یوې ادارې د نابینا کوچنیانو او شذو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی دا دریم ځل دی چې د دغې ادارې په بصره کې نابینا کسانو ته د زده کړو دا ډول زمينه برابره کړې ده د عراق ترڅنګ دا ډول کورسونه له 2009 کال راهیسې په ایران او له 2004 کال راهیسې په کویت کې هم جوړ شوی دی د حبیب مطهر الاسد روزنتون رئیس حسن حاجی په دې اړه داسې وایي
موږ نابینایانو ته ورکړل شوی ټول پروګرام له ښوونکو او څارونکو سره یو ځای څارو په دې کار سره موږ غواړو پوه شو چې دې پروګرام له دوی سره څومره مرسته کړې
په دې اداره کې بینا او نابینا کسان د ښوونکو په توګه استخدامیږي او دوی کله ناکله خپل نابینا زده کوونکي حتی بازار ته هم بیایي چې هغوی د بصره شار له بازارونو سره بلد سي
مخکخه خزي
السلام علیکم دا ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخ وړم په دې خبرونه کې زموږ ملمنی فرهناز الکوزی چې شاعر لیکوال او پیژندل سوی ژورنالیست ده همدارز فریده کوچی بل مش سره وی چې د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده د سوله غشتونکو شوز پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه لدی سره خبری کوو. لومړی به د فرهناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبری پیل کړو. لتاسی اوریدونکو به هم پښتنی واخلو او فرهناز جان به هم ستاسو پښتنو ته ځوابونه ووایي. خبرونه ته شرغ لاس فرهناز جانی.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګری پیل کړی وتی.
مننه فرهناز جانې چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. د مخکښ شدي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. اوس هم فرهناز الکوزی را سره پر لیکه ده. فرهناز جانې تاسو لمړی مشتوا چې تاسو د خپلې لمړی زده کړې څنګه سارت ور سوالی کله چې د کورنۍ ځینو غړي لکه تاسو چې ویل چې تاسو کاکا د شونځي ته لته غاست تاسو مخنیوي کړی وو نو تاسو څنګه وتوانی د لاس چې خپل زده کړې وکړي.
ډیره زیاته مننه غلی ملالی بشیر. زه ویل دې ته شروع کوم چې زه کله په کلی کې وسیدلم لته زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تر دې خونځي نه اما نکړم به جوخت ور سره کله چې ما پلان جان دند واخیستل نو ماته به ویل چې ته اندښنه مکوه ځکه زه به تل اندښنه وم چې زه ولې د ذکرو به باخه پاتې شم. هغه وخت هم ما زه دې راډیو اوریدله بي بي سي مې اوریدله زما ډیر زیاته مینه وا چې زه باید یو پیاوړې میرمن وسم راتلونکي کې زه باید د نورو میرمنو د لپاره ډیر څه وکم او ډیر کارونه وکم. خو کله چې تر زما د خوندې ته د تاک مخه ونیول بیا زما پلار جان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمینه کابل کې په اردو کې. هغه د لې موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم نو د پلار څخه مې وختونه وکړه چې پلار جان اوس خو موږ سناسره یو من سیمې ته راغلي زه باید خوندې ته لاړ شم. زما پلار جان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما به می شول چې خیر دې کته خوندې ته لاړه هم نسی زه په کور کې ستاسو تاسو ته موته ته درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلار جان څخه مطالعه کړل بیا چې کابل ته راغلم ازموینه مې ورکړه. بیا فاطمه سیم کې کې نه سلام زمينه دي برابر سره چې زه ټول کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغه زما ملاتړ وکړي. بیا پر ځان مې ډېر شن فکر سره دی هغه نیم داس ما ته کور کې راکور سم بیا ازموینه ورکړه. بیا د خطاتي کورس ته سره جوخ مزګر به زه کورس ته تللم او سهار به ځه خوځې ته تللم نو دغه څه زمينه برابر شو چې بیا ما بریالي سم چې خوځې وایم.
دا چې تاسو څه ډول یو شوونکې سواست او نور نجونو ته مو د زده کړو زمينه برابر کړه په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
یو پروګرام ما ته ډیر ښه یاد سی او زه ډیره خوشاله یم ځکه زه هغه وخت د خوندي هم فارغه نه وم. ما په کور کې ما ډیر زده کړې خپل پلان جوړ کړې دي. ما ته ډیر ښه یاد سی چې پر مې د څلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړې و غنات مې اوس هم یاد دی کسورت دی محمد نو پیدا پیدا کړی به خدای نو د دنیا دا زما دومره درس چې پر ما سره یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دي ځکه چې ما د څه ځای نه شروع کړی و چې هغه سلام ټولګي او پاتې نه نو سمپو نه مانو ولوسي. خو په کلی کې د یو پروګرام زما اوس ډېر په یاد نه دي چې هغه کوم پر د کومې موسسې لخوا نه و. خو یو پروګرام نه چې د په کلی کې چې هغه مېرمنې مثلا هغه د زده کړو نه بي برخې پاتې دي د زده کړې زمينه ورته نه ده برابره لا د ښوونځي نه پاتې دي د ماسپښین په ټایم کې یو کورس ورته ویلی شو چې هغه کور شو هغه جوړ شو. ما چې کله ازموینه ورکړل نو زما خو خط زده و املا مې زده و ټول شیان مې زده ول او هغې کې ډېر زه بریالۍ شولم ځکه په هغه کلي کې یوازینۍ نجلۍ زه وم چې ما د پلار نه زده کړې کړې وې. زما پلار باسواده و هغه سایمنصاب و د پوهنتون استاد و د کوي پوهنتون کې نو هغې زما زده کړې کړې وې. زه هغې کې بریالۍ شولم بیا د ښوونکي دنده ما ته راکړ شوه. بیا هلته په کلي کې هم هغه ښځې چې د زده کړې بې برخې پاتې وې خو یو څه ناڅه ما قانع کړل
زه ورغلم ما دی وی کورونو ته ته می ویل چې ذکر پنرو خزه پاز دا تاسو به خپل نورو باندې ذکر وکي هغه وخت نو دغه د جنو د تعلیم یادونه چې کیدله یو بل عکس العمل وخدل کیږي تاسو فکر کړ چې ذکر یو چاته هم چې تخپل خوځې ته واستو یا چې زمو په کور کې کورس جوړ دی دلته واستو چې موږ ته ذکر ورکو نو هغه به څه فکر کاو چې دا یو جرم دی دا یو ډیر غټ شرم دی چې جلې د پاسواد وی زم خپل هم کله کله ما دې فکر کاو چې باندې ما ته خوځې ته نه پریدي دا شرم بولی خو بیا هغه څنګه هغه شپږ میاشتې نه یو کورس چې هغه خپل راوچو هغه د کلی میرمنې تر دې راورسېدلې چې حتی یو رقاور کړه راسي دواده ډیر کله والته د ټلیفون د زمينه نه برابره کله چې په دواده کارتون راتلل یا د ختم کارتون راتلل چا به یو چا پسې وړ ډیر لري چې بل کلی کې به یو څوک چې ماته دغه کارت هغه لري خو راته ولول چې څه پکې لیکل شوي دي دا میرمنې چې بیا موږ ورته دغه کورس په لاره واچو شپږ میاشتې زده کړې وکړلې او ماته ډیر دی ویار دی چې ما هغه خو چې یو وخت ماته خاطره وړي او چې ځینې سمستلې یو وخت هغه ته خپل خاطره تخپلې لسته دا ماته ډیر دی ویار دی او حتی په سرغو کې یو وخت راځي چې هغه لحظه ما ولیدل چې هغه خو چې ختم سلوستلې دی ورسته خاطره لسته
اوس به هم ورسو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې په واخلو او اوریدونکو تاسو کولای شئ زموږ د میلمنې فرهناز الکوزی څخه چې شاعره او د هیواد پیژندل سوی ژورنالیسټ ده خپل پښتنې مطرح کړي اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته سلامونه میومنې خپل نوم یاد کړي او که پښتنه لری مهرباني وکړي
سلام محمد قاسم زما کې د ملي ملاتړ څخه پړی چې ځانه خور یو واکنه یو بارې سکول کې شګه ده چې د مبارزه کړي ده او اوس دا چې یو څه کار چې د لوی شنور خلکو ته کاټه رسیږي یعنی ډیر خوني د څه غټه خلک یې کوي ولې تاسو غواړئ چې نور څه څه زموږ کې هم لکه دا فزنې خور به چیرته چې انجوري څه چې هغه ذکر کوي ولته دي ولې د کورنۍ مشکلات پر اساس د دې کولو کې ذکر وکړي نو د کورنۍ څخه مدایله ده چې خپل نوري د مکتبو ته پرې څه ذکر وکړي اپارټمنټ کې د خپل انده سم کې نو په ځینې فورته موږ دایله د چې لړ ذکر ته کو اساس کړی دی یعنی په کوم بخش کې کړی دی ماستری او لیسانس یې هیڅ نه کړی دی ولې لږه یې
زه اکسپټ ځنګړي سلامونه دا چې زه کله د ژورنالیزم د ګټ راغلم مغا د خپل ورونو سپانسر شل چې ماشاله بیا کوم چې زما ورونه هر یو د کابل پانتون نه فارغ دی یو ورډ نه ته وایي دوه ورور مې د ژورنالیزم نه فارغ دی هم دا چې نور ورونه مې ماشاله زده کړې کوي خو د بیا ځای د کزما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي خو زه دا لږ بولم چې زه د دې سبب شوې و چې هغه زما ورونه یو ځای ته رسیدلې دي ان دا چې بده سوي چې موږ دا شی کوي خور درلودل چې موږ تر دې ځای اور سوالو جوخت د لسمنا فارغه ما اوسني د انسټیټیوټ ولې د ژورنالیزم د وکالت او وروسته اوس هم ادبیات مې پښتو ادبیات په هنځي کې ما د دوام کال ماستر لایم
اوس هم یو بل اوریدونکو زموږ سره پر لیکه دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
کوم کاري سره پرسونه جوړ ځانس bale اوله پرسونه کومې دا چې پاکستان کې صنعت د اوسې موږ ته ګورو ازادي د بیان صنعت خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کې لري د تاسو ګوري ژورنالیست خپل د کور نشي وتلای اقلن یو ډاکټر یو آزاد نشي ګرځیدلای په نامه د ژورنالیست نه رسنی دي کومه څه فکر وکړو یو ژورنالیست وجل کیږي یا په ادبی وجونو کې څوک مسولیت نه اخلي د دې سیم پښتنه دا ده چې په انده کې تاسو او ژورنالیزم ته یا د ژورنالیست او امنیت ته په کومه سترګه ګوري څه احساس کوي
دا ورته لاس میاشتې چې د یار له سوا نه نه یوم کال دی دا به تکرمه وګورو تاسو وګورئ چې ژورنالیستانو ژوند څومره نام نه دی بیا دا ورته میاشتې موږ وګورو چې د زادي رادیو خبريال الماس دایي او سره مکو ګرو فردین سیاواش صاحب د خپراسو موږ ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړی ژورنالیست و هغه د کورنۍ سرپرست و هغه مو د لاس اور کړه او سره زموږ یو بل خصوصي کلیزون دی په کابل کې د هغه دوه خبري اعلان په ملمسیا کې مسموم شو او جل شل خو موږ راځو دې ته دغه ورژنې کوم وګورو په دې ورستیو کې واقعا د اندېښنې وړ دی دلته خبري اعلان ځوان ګان شمیر ما په ټولنیز رسنیو کې ترون دي خبري اعلان پوسټونه کړي ول چې موږ ځان د خطر سره مخ دی نو افغانستان کې خود ژورنالیست د ځوان چې د ټول ډیر بدبختۍ سره مناسب ریوان دی ډیر خبري سره لاس ریوان دی یعنی ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کې د دې چې پر رسنیو کې کار کوي هغه ماشو ته وخت نه ورکول کیږي او څوک چې لایق نه لایق ته نه کتل کیږي سیدا ته نه کتل کیږي
یو سوب راځي د دې حق خوري یو سوب دې ګواخي کدو یو چانه کلیپ ماخلي په عادي کلیپ باندې د خبرونو لپاره دې زورول کیږي وزارت ورته کلیپ نه ورکوي مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي په ولایتونو کې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي یعنی د ژورنالیست دغه ژوند چې دی په افغانستان کې افغانستان خپله د ژورنالیست دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه خو داسې مونږ راپورته کیږو د ټولنې غږ پورته کوو د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کې چې کومې بدبختۍ دي دغه جګړې چې مونږ سره پرېښي دي دا انعکاس کوو خلکو ته رسوو دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي یو ژورنالیست هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی خو کله چې حقیقت وایي کله چې واقعیت وایي دې واقعیتو ته څوک پرېږدي نه نو د ژورنالستانو ژوند واقعا په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم.
مهرباني وکړئ آزادي راډیو اوري.
هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره لاین کې یم. زه څونه چې زه فکر کوم هیڅ یو پلار هیڅ یو تره هیڅ یو ماما خپل لور یا خور د تعلیم نه مانی نه کی او متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغه څنګه مسایل دي هغه نه دي دغه مسؤلیت د دولت ده کنه هر څو غواړي چې د مالور ډاکټر شي انجینر شي
د کورنۍ ملاتړ ډیر زیات مهم دی چې لمړی خو کورنۍ باید د اولاد وروزي چې کله هم موږ ماخام د سرخان اوار کو ټول راټول چې وظیفونه راستانه شي زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپل لور ته همداوایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې نه به د چا لور ته ګورې نه به په کوڅه کې درېږي نه به غلط کار کوي خدای مه کړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي همداسې چې ما ته وایي همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې چا لور سره کار نه لري چا د لور شمېرې به نه غواړي یعنی دا زما د پلار غوندې نصیحت وي چې موږ ته هر ماښام کوي که هره کورنۍ دغسې خپل اولاد وکړي لور خو طبعاً چې ډارېږي هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي سرغړونه هلکان دي ځکه دوی هلکانور کړی دی چې تاسو هر کار وکړئ خو هغه موږ ته سم نه دی تاسو خدای مکړه غلط کارونه مو کوي د چا لور ته په کوڅه کښې مو درېږي د چا لور په سیند کښې دا به غلط کار نه وي خو زما لور چې په ملک پسې لاړه دا به ډېر غلط کار وي زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي دا هم غلط کار دی که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي دا هم غلط کار دی ځکه حقوق صحیح دي او موږ ته نصیحت کوو یوازې لور ته دا ونه وایي چې ته زما سر را ټیټ نه کړې ته چې ښوونځي ته ځي ډېر پام به کوي دغه کلمه که موږ خپل زوی ته وښو هېڅ ورور به یا هېڅ د افغانستان اوسېدونکی چې هلکان د هلکانو له برخې نه زه ووایم هغه به جلۍ ته په لاره ونه درېږي ځکه د پلار به ورته نصیحت کړی وي خو پلار بېرته برعکس انګېزه ورکوي پلار لور ته نصیحت کوي لور ته د شرم خبره کوي زوی ته نه وایي چې ته دا غلط کار وکړې سبا ورځ زه هم ما ته شرم دی زه پلانکی به وایي چې د پلانکي زوی یو نجلۍ ته ولاړ دی احترام درناوی په خپل ځای ولې چې څوک ما ته وایي چې آغلې الکوزۍ ته چې دې نطاقه کېږي ما دا ډېره اورېدلي دي ما ورته وویل که زه ستاسو په خبرو پسې وګرځم دا خو زما ژوند د تباهۍ خواته ځي.
یو بل اورېدونکی را واخو چې د فرهناز جان څخه خپله پوښتنه مطرح کړي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
جان د خوستله د صبرایو پوښتنه خو ما دغه خبره ده چې په حجاب اسلام کښې چې کوم تعلیم د ښځې دي پوره هغه به وکړي او درس ووایي ولې نه په حجاب اسلام کښې د تعلیم وکړي؟
ډېره زیاته مننه ورورجان ته سلامونه. زه راځم د دې پوښتنه به زه داسې ځواب کړم چې شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو زموږ دغه حکومت چې دی د افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی تاسو وګورئ چې زموږ ټول هغه اصول چې دي هغه موږ د اسلام په چوکاټ کښې همیشه غوښتي دي که زموږ خویندې نن نارې وایي هغه ټول اسلامي حقونه غواړي زه دې ورور ته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه هغه په دغه زموږ په هېواد کښې تر اوسه مېرمنو ته نه دي ورکړي شوي تاسو لاړ شئ اسلام سم مطالعه کوي خپل دین مطالعه کوي قرآن تلاوت کوي هغه د ترجمې سره ولولئ هغه حقونه چې اسلام مېرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هېڅ دین نه دي ورکړي که موږ دا ډیموکراسي ده که دا نور دي که هر څه دي موږ ته د نړۍ ټولو هېوادونو ته لاړ شو وګرځو هغلته د مېرمنو موږ حقه حقوق وګورو بیا راسو افغانستان ته دغه زموږ خویندې چې اوس را دي دا ماشاءالله ټولې په ایجاب کښې را دي داسې نه ده چې چا د سره څادر غورځولی دی یا خدای مه کړه څوک بې جابه را و وتلي دي يا په هنتون د زکړې زیاده د تدریس زیاده په هنتون په دې معنا نه ده چې تاسو د په هنتون کلمه واوري چې انجلي په هنتون ته ځي هغه ته خلک تدریس نه پاره دي هغه ته خلک د پښاو په نیو یا د نورو کړنو د پاره نه ورځي مکه وګورو تر نن پورې چې ما کوم انجلي دی دي کاغه په کولو کې خوندوي ته ځي کاغه په خارونو کې خوندوي ته ځي ماشاءالله تور توري جانی اخوستي دي خاصه خبرې په سر دی او که په هنتون ته د مکه محصلي نيزي هغه د اسلام په څوکات کې هر وخت لږ دي دوی خپل حجاب کړی هټه ډېرې خوندې زموږ حجاب اغوندي او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي که څوک خپل اسلام وساتي که څوک خپل دین وساتي هغه په حجاب کې نه ساتل کېږي ځکه زه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کړم زه خپل دین د زړه نه قبول نه کړم زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم زه انسان دا اوس چې دا وژنې چې کېږي دا زموږ د پکم کې حجاب کې دي دا په اسلام کې شته چې ته ملاله میوان ووژنه ملاله میوان چې دی ولس هغه دی پورته کړی و ملاله میوان چې په هنتون محصله وه هغه یې ښه بېلګه ده ملاله میوان چې له موره پاتې لس خویندې غټې کړي دي او هغې ته یې نفقه هم راوړله موږ که ملاله میوان یوه ژورنالیست ته یاده کړو هغه یې ښه بېلګه ده د ژورنالیستانو چې موږ ولیدل چې هغه په حجاب کې کېناستله د هغې هر یوه خپرونه تاسو وګورئ چې دا د ویښتان یو دانه نه ښکاري یعنی دلته هر څه د اسلام په چوکاټ کې برابر روان دي هغه څوک چې نیوتې لري هغه څوک چې د دې ورور چې دا منفي نظر دی دا به د دې خپل نظر دي ځکه موږ د هر څه نظر ته درناوی لرو احترام لرو قدرې کوو او په ښو خبرو باید هغې ته قناعت ورکړو چې زه دې ورور ته دا وایم زموږ ټولې خویندې چې راپورته شوي دي دوی وایي چې دوی خدای موږ ته داسې نه وایي چې موږ ته داسې حقونه راکړي چې خو موږ د خپل وطن وران کړو دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي ځکه دوی پوهېږي چې کوم حقوق چې دوی ته اسلام ورکړي دي هغه روس دې ته نیډ ورکر سي دي کته څه خپل دین سم مطالعه کوي دا به دی ونه په حقوقونو باندې خبر شي چې اسلام مېرمنو ته څنګه حقونه ورکړي
ډیره زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ د مخکښ شذې پروګرام دی او تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې تاسو ډیره ګټوري خبرې وکړې اوس هم ورزو خپل دوهمې ملمنی ته چې فریدا کوچی ده میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده او دا د سولې غشتونکو شذې پنوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبرې کوو میرمن کوچی خبرونه ته شرغلاست
خدای دې صدر ولې ستړي مې نو زم ډیره خوشاله سم چې سترجاغ به واوریدای او زم دې ازادي راځو ته و راو بللم د افغان میرمنو سولې غشتون کې ټولنه می جوړه کړې ده او دا د طالبانو څخه هم تقاضا کوم د چارواکو څخه هم تقاضا کوم چې ویني افغانان شګي کچې دې نوې ورځ ولاړې ولاړه وت خطر ته هیڅ رانه وړه دا افغان شذې چې ولاړې چې یو ټولنه می جوړه کړې ده د افغان میرمنو د شذو د سولې غشتونکو ټولنه او چې ولاړه سو مړ خطر ته زو د خیره او د ولاند یا دا پنځم به یا بل پنځم به یو مطبوعاتي کانفرنس هم جوړوم زموږ لوکان زموږ جولي چې مکتب ته ځي د مور پلار سترګې په دروازه کې دي چې کله براسي پرونه پروازګان کې بمبار کړی دی پروند کابل اوراز د یو کور اته نه پر لخت نه پر مړي دي عام خلک ډیر مړي دي
کوچي صاحب بله تاسو وویل چې تاسو د سولې غشتونکو میرمنو ټولنه رامسته کړې ده که تاسو په دې اړه موږ ته لطفاً وایئ چې په دغه ټولنه کې څومره شذې غړیتوب لري د دوی هدف څه دی دوی څه غواړي کوم برنامه پر مخ وړي
15000 دا اوس وی جوړ دا اوس وی جوړ کړي زه غواړم چې په ولایتو کې جوړ
شاشه 15000 کسانی دي او زموږ یو اوریدونکو مخکې تاسو څخه یو پښتنه زموږ سره ثبت کړه هغه ویلې چې تاسو څومره ډاډمنه یاست چې دا هڅه به نتیجه ورکړي او شذې د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولای شي
په خوا کې به پر پولیو پر پټیو یو نه په قتل به یو نفر ورسی دی نارینه او بلاړه نارینه او بخلاص نکړه بیا دې شذې ورولې زلې شذو به پلو ورته واچوي پوچی دا پلاور وی در وړي دا پلو زمانه دی د بیبیانو دی حضرت خدیجه شو شذو او سوداګری کول طالبان ان شاء الله تعالی موږ مخ به پرمځک نه کی موږ به خپل پلو ورته نیولې د ملالي متعید د ټول ټول خپل پلو نیسو موږ آیډي تکاتار پرېزو
ښه زم
یو بشار دی
bale
دا ګوره دا شزي چې نه وای دا نارینه د کوم ځای پیدا کېدل دا طالبان وو د شزو د ابني د چې زړه خو به د غوښو د ډبرې خو باندې اخر به ومني
اوریدونکو به راوخلو هغه بس تاسو څخه خپل پښتنه وکي مهرباني وکي ازادي رادیو او ری فريده کوچی زموږ سره پر لیکه د تاسو پښتون ته ځواب وایي
مننه زکه دیواله شناده شلمنده د سره وسل سوی اواري سونه ش کډیواله اندا سره د مشته د سولي وړاندې کوي نو ان شاء الله زه شله منځه ما چې دا څنګه خوند راپورته سي لکه کوچی خور
بل اوریدونکو به راوخلو مهرباني وکي ازادي رادیو اوري
نو مې رضی خان ورباګ دی پښتنه کوم اول دا غره چې د کوچی خور باندې او پاري نه وای اخو چې دې دا خبره وکړه چې د افغانستان جنگ د افغانستان د پاکستان او د امریکا تر پیدا کوم خبره ده خوره خو
څوک د سولې په کیسه کې نه دی څوک په دغه جنگ باندې خوشاله دی په دغه جګړې باندې خوشاله دی نه غواړي چې سولې او ثبات راشي د څوک بری وردم بری پولیس بری او د سچ سربازان دی بری دا څوک د زموږ اولادونه دي د لږ زر په د پر خپل د اولادونه د پکې نه پکې د برابر بر پر چې نه پکې برابر دي د دغه د پر د سر ورکی څنګه نه ورکی زبلاړه جنت د چې ګډیان او پسترګ راند شالیان ما سره بلاړه چې سترګې را ایستلې و طالبانو ته پلو لسم وزر کوم باسته خدای دا د ازونی کال د مذاکرې نیسته دا راتلی اوس چیرالی مشتره پرشتنی باندې څه څونه وکړي ډیر کتان ممړت و ډیر مرګونه مو وکړه زموږ تبع زنا جوړ دا چې جوای په تلویزیون کې وګورم نن دا مرته سرانوال مرته خبر نگار ملالی میوند امړه نو تو خدای زموږ نه خبر نگاران را پاتس و نق د عام مرګ روان دی د بمباری روان دی طالبان د وګ شو خلک دی پر موټر سکیل سره راوړی زی دا حکومت په املختي هغه بمبار و چې عام خلک وژني دا خو زموږ پر خوا نه جوړیږي خدای راستي ژړم په لو ورته نسما په یو دګته زه سل ورځې ورته درېږم طالبانو ته ولا کراسم په لو ورته نسم چې تاسو زما په لو ورته شي واده چې په خوا خلک تر قتل او قتال تیرېدل تاسو ولې نه تیرېږئ څه زړونه د خوښي دي د دبر نه دي کچيري تاسو جنگ نه قراروي موږ به د افغانستان هغه زبلي هغه خلک چې به اولادونه په قرباني شو موږ به تاسو یو شرابي برخ ملک ته ولاړ شو چې نو بس ته تر قیامت کو جګړه موږ لا قبل وو وطن به پریږدو ودیته په ورته د امریکا جوړي په پاکستان ورته جوړي او د دوی غوړ زړه دی چې افغانستان ونیسي د پاکستان یو صوبه وګرځي و بیا مخ قبلوم د سولې غواړم
ش ډیره زیاته مننه تاسو زموږ د مخکښ شدي پروګرام ته راغلاست او ریدونکو تاسو د فريدې کوچی څرګندونی واوریدې چې د سولې په برخه کې د دوی د خپل هڅو او فعالیتونو په اړه تاسو سره شریک کړي د دې پروګرام وخت پای تر رسیدي تر بیا مو پخته سپارم
جنت دے ماد پار پریختے زما کور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے
پکی موری مور پکی موری مور پکی موری موری مور پکی موری داپ ماچی نن راحت دے دغ ٹول ستا برکت دے ستا غمونا ما تیادی ستا فکرونا ما تیادی تو لشپا ما تگو آکڑے ستا نفلونا ما تیادی زدی گل کرم زاندی خوری غس پر نید باد وگمئے